وی ډیوا د ماخمنۍ خبری خبرونې د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د عرب ملکونو اتحاد یا عرب لیگ د غزې نه د فلسطینیانو بل ځای ته د منتقل کولو په اړه د صدر ترامپ تجویز رد کړ. ترامپ د اردن له باچا ملک عبدالله سره په کتنه کې یو ځل بیا په خپل تجویز ټینګار کړی دی. امریکې ته د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی دوه ورځنی سفر. د صدر ترامپ سره د مودی خبرې به د دوو ملکونو ترمنځ په تجارت، د مهاجرت په مسایلو او ستراتیژیکو تعلقاتو راڅرخي. څېړونکي د دې ملاقات د نتایجو په اړه څه پیشګویي کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یوې مشرې کریستالینا جورجیوویا په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي. د چیف جسټس سره یې ملاقات هم پاکستان کې ګنګوسي راوپارولې. د څېړونکو نظر به واوري. او دایش خراسان ډلې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د وروستۍ ځانمرګې چاودنې ذمهواري منلې ده. د دایش خراسان ډلې د خطرو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته د طالبانو ځواب به هم در سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډی وا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامه احساس کوربایم. دا وخت په خبر کې د ماخوسن لس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د غزې په حواله سره خپل تجویز یو ځل بیا تکرار کړی او ویلي دي چې د اردن پاچا عبدالله دویم د امریکا لخوا د غزې د ملکیت اخیستو او اردن ته د تل د پاره د فلسطینیانو منتقل کولو د پلان حمایت کوي. په همدې حال کې عرب لیگ یا د عرب ملکونو د اتحاد سیکرټری جنرال د ترامپ د تجویز مخالفت کړی دی. ترامپ د ملک عبدالله سره د نهي سشنبې په ورځ په وایټ هاوس کې په داسې حال کې وکتل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامې د ماتېدو امکان یې ښودل شوی دی. نور معلومات د وی او ای د خبریالې تتسی ویدا کاسوارا په رپورټ کې عابد حسین تاسو سره شریکوي.
د غزې په پټۍ کې فلسطینیان ورسته لاغې د جګړې د بیا پیل کېدو ویره لري چې حماس ګواښ وکړو چې د اسرایلي یرغمل شو راتلونکي پلان شوی خوشي کول به وزنډوي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د ډزبندۍ د منسوخ کولو غوښتنه وکړه.
مونږ د جنگونو ستړي شوی یو. مونږ د مرګ ارمان پیل کړی دی.
د نهې سشنبې په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله دویم د قربتو په وخت ترامپ د غزې د اخیستو په اړه په خپل پلان نور هم کلک شو.
مونگ هیس شه ناخلو او مونگ بایه تلاسه کو او مونگ بایه ساتو او مونگ بدا خبره یکینی کوو چه سوله با وی او هیس دول ستونزی بنوی او هیس سوک با بده اره سوالونه ونلری.
فلسطینیانو، اردن، مصر او نورو مختلف و احوادونو در ترامپ اغا پلان رد کرده چه وای په زورا نږدې 1.9 میلیونه د غزې اوسیدونکي ګاونډي هوادونو ته منتقل کړي. خود دې ویلو نه علاوه چې اردن بو په سمدستي توګه د غزې نه 2000 ماشومان قبول کړي چې کینسر او نورې ناروغۍ لري. باچا عبدالله د ترامپ لخوا د مقابل وړاندې شریکولو ته ځواب ورنکړو.
زما خیال دی چې موږ باید یاد ولرو چې د مصر او عربي هیوادونو یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا ریاض کې د خبرو بلنه راکړه شوې ده. زما په خیال خبره دا ده چې منګه دا څنګه په داسې طریقه تر سره کو چې دا هر چا د پاره خوي.
دا د عبدالله لپاره یو مهمه غونډه ده. د اردن یو مهم اتحادی سره تعلقات برقرار وساتي چې اردن د بارني امداد د پاره ور باندې انحصار کوي. ترامپ د ګول دوشنبه په ورځ اشاره وکړه چې هغه به امداد ودروي. خو د نهې سشنبه په ورځ خپل بیان نه ورسته شو. ډیر اردنیان د بیزای شو فلسطینیانو اولادونه دي. د واشنگتن انسټیټیوټ فار نیر ایست پالیسی سیډونکو غیاث العمری وای کباچا عبدالله د ترامپ پلان ملاتړ کوي دا به لوی سیاسي او اقتصادي مسلې رامنځته کړي او حماس ته به د ننوتو اجازت میلاو شي.
حماس نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په اړه کورنۍ ستونزې رامنځته کولی شي، بلکې دا ویره هم موجود ده چې اردن یو ځل بیا د اسرائیل په ضد د بریدونو میدان جوړ شي. دا ټول شیان به د اردن ثبات او شاید د بقا لپاره ډیر جدي ګواښونه رامنځته کړي.
العمری اویل چې د ټرمپ د قبضه منصوبه د حماس لپاره د ډزبندۍ د جاری ساتلو مقصد ختموي. د ګل پورس د امریکا لخوا تر هاګر ګرځول شوی تنظیم په اسرائیل د ډزبندۍ د سرغړونې تور ولګولو او د يرغمل شو کسانو رتلونکو پلان شوی خوشی کول د زندولو غواخي وکړو. ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دغه خبرداري ورکړو.
ما چې په متفقاتو غا په خپل کابینه کې د کومې فیصلې منځوري ورکړې ده، هغه دا ده چې حماس د خالی د شنبه تر ماسپخین پورې زموږ يرغمل شوی بیر تر استانه نکړي نو ډزبندي به ختم شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به سختې جګړې ته ستانه شي تر څو چې حماس ته په مکمل توګه شکست نوي ورکړل شوی.
ټرمپ ویلی چې اسرائیل به د جګړې ورسته غزا امریکا ته وسپاري.
زما په خیال دا به داسې سوي چې د فلسطینیانو لپاره ډېر علاوه دوی به تر ډېر زیات خوشاله وي. ما د جایداد او ملکیتونو کاروبار ډېر ښه کړی دی. زه تاسو ته د جایداد او ملکیتونو په اړه ویل شم، دوی به ډېر خوشاله وي،
خو د غزا د خلک به ورسره اتفاق ونه لري. دا وی وی خبریالی پیټ سی ودا کسواره لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د منځنی ختیځ په اړه، اسرائیل تیره هفته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ادارې یا اونرا باندې پابندي ولګوله، خو دا اداره اوس هم په ختیځ بیت المقدس کې فعالیت کوي. د کډوالو د حقونو فعالین د بدیلو لارو وړاندیز کوي، خو هغو سلګونو فلسطینی ماشومانو ته چې زده کړې او راتلونکي له خطر سره مخ دي مرسته برابره کړی شي. خبریال ایمی گاتمن له ختیځ یورشلم څخه په دې اړه راپور را لېږل چې به شتله تاسو سره شریکوي.
ماشومان د ختیځ بیت المقدس د شفاعت کډوالی کمپ شونځي ته بیرته ستانه شوي، چیرې چې شونځي د اونرا لخوا اداره کیږي. د هغه اداره ده چې فلسطینی کډوالو ته مرستې برابروي. اسرائیل د جنوري په پای کې د دې ادارې پر فعالیت بندیز ولګوه. دوی وایي چې دا بې طرفه اداره نه ده. له هغې راورسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې اونرا نړیوال کارکوونکي اردن ته انتقال شوي، په داسې حال کې چې ځایي کارکوونکي لا هم په شونځیو او روغتیایي کلینیکونو کې کارته دوام ورکوي.
ماشومان، والدین، ناروغان، طبي کارکونکي او موږ ټول د یو داسې وضعیت سره مخ یو چیرته چې موږ نه پوهیږو راتلونکی به څه وي.
اسرائیل د فاولر او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د نورو نړیوالو کارکونکو ویزې تمدید نه کړې. یاد اداره د کم دننه او بهر له اویا زره څخه زیاتو خلکو ته زده کړې او روغتیایي خدمات برابروي او شپږ ښوونځي لري چې نږدې نسو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. که څه هم بندیز د ختیځ بیت المقدس لپاره دی، خو دا د اونرا عملیات په لویدیځ غاړه او غزه کې ناغېزمن کوي، ځکه چې دا سیمې د اسرائیلو قلمرو نه ګڼل کیږي. دا بندیز د اسرائیلو له هغو اداو وروسته نافذ سو چې ځینې د اونرا کارکوونکي د اکتوبر پر اومه په برید کې ښکېل وه. اسرائیل وایي چې د اونرا تاسیسات بیا بیا د تروریزم لپاره کارول شوي. د اسرائیلو دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي حماس جنګیالي د ملګر ملتونو د موټرو او لوجستیکي ګودامونو ته نږدې فعالیت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې د اونرا د تمویل بندیز پرې عملي کوي، او د 44 هیوادونو د اروپا د پارلمان غړي هم د اونرا د بندېدو غوښتنه کوي. دا سیدا وکیږي چې اونرا هغه کتابونه کاروي چې د فلسطینی ادارې لخوا چمتو شوي، او ځینې استدلال کوي چې دا کتابونه کرکه او تاوتریخوالی ته لمن وهي.
موږ د دې موقف نه لرو چې د ښوونځي له کتابونو پاڼې وشکوو. موږ هغه برخې نه تدریس کوو چې ښایي لانجمنې وي. موږ یو ځانګړی کار کوو چې د سیمې لپاره بېساری دی، او هغه زده کوونکو ته زده کړه او ښه تفکر تدریس دی.
د بیت المقدس شاري چارواکي وایي یو نوی مرکز چې ټولګي او روغتیایي کلینیکونه لري سږ کال پرانستل کیږي، او همدې حال کې زده کوونکي کولای شي نور ښوونځیو ته انتقال شي.
اوس چې چانس موجود دی باید لدې ګټه واخیستل شي. د فلسطین درسي نصاب اصلاح شوی او باید د ریښتینو ښوونکو لخوا تدریس شي.
خو نور دا نظر نه مني.
هیڅوک هغه څه نشي کولی چې یو این آر ډبلیو ای د دې برخې لپاره کړی دی.
که څه هم بندیز عملي شوی او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګر ملتونو اداره اونرا لا هم کار ته دوام ورکوي، خو د ډیری لپاره دا څرګندنه ده چی حالات نور عادی ندی. د بیت المقدس څخه د ایمی ګوټمن لپاره بهشت تلاش، وی او ای دیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هیواد دننه او د باندې د حکومت په پالیسیو کې ژور تغیرات راوستي دي چې مخالفینو یې ورته خبرګون هم ښودلی دي. په همدې حال کې د ترامپ کابینې د دفاع وزیر پیټ هیکست یورپ ته په خپل سفر کې ویلي چې امریکا به خپل اتحادیان یوازې پرې نه ږدي. د واشنگتن روسی حالات په نصر الله خان سره شریک کړي چې همدا اوس موږ سره د کانګرس لمخنه په پروګرام کې دي. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول یورپ ته د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکست د سفر اهم ټکي کرا سره شریک کړي. دا اول سفر یې د څه لپاره یورپ ته کړی او هلته یې څه ویلي دي؟
پیټ هیکست چې د امریکا نوې د دفاع چارو وزیر دی، اولنې سفر دی دغلته په جرمنی یا آلمان چورتول کې غلته د یورپ کمانډ او د افریقې د کمانډ الته وینام هم کړی دا او دا د نیټو د دفاعي وزیرانو غونډې د پاره تللی دی. هلته یو خبره ښکاره کړې ده چې امریکا کدا سو غني چې امریکا په شاکیږي یا سو پریدینو دا به غلطه معنی وي، خو امریکا دې ته ګوري چې په کم ځکه ځواک کم کی یا ځواک زیات کی یا د سارنو وکی، نو دا هغه خپل اوخیارتیا کوي او د دوی دا کوشش به وي چې کم ځکه جګړې داغي مخنیوي وکړي شي. دوی دا خبره هم وکړه د یوکرين ذکر وکړو چې تاسو په خپل دفاعي بجټونو کې زیاتواله وکړي او د یوکرين کومک وکړي. بل کوشش دا خبره هم سرګند کړه چې په افریقا کې د داعش سرګند ډله او د الشباب خلاف د امریکا پوځان الته 500 پوځان موجود دي او دوی به کوشش هم کوي د غزه کې د لومړنۍ کرخه ده چې د غلطه د اسلام پالو مخه نیول کېږي او هغه به ختموي د برنه. دوی ویل چې مخکې په 13 هفته کې هم په دغه داعش په مشرانو باندې د غزه نه بریچ شوې ده. بیا د دفاعي لګښتونو په اړه باندې هم خبر ورکړه چې خپل دفاعي لګښتونو ته به ګوري، خو په اپریشنل او ټیکټیکل چې کوم سیزن روان دي پاغي باندې به د دې په بجټ کې اثر نه پریوزي.
یورپی تاجان په خصوص د نیټو غړي ملکونه د ترامپ د نوې انتظامی د پالیسیو په باب څه غټه فکرمندي لري؟
هغه څنګه چې یو خبره دوی ښکاره کړې ده، هغه دا وایي چې کچرته یوکرين د 2014 نه مخکې هغه بونډریانو د تک کول غواړي، هغه پولي غواړي، نو دا یو هوایی یا داسې سوچ خیالي غوندې سوچ ده. د دې سره به جنگ نورم خور شي. هغه غواړي چې مونږه دا جنگ ودرول غواړو، دا کوم وینه چې تویږي دا مونږه ودرول غواړو. په یورپ یونین باندې دا غږ کړی دی چې تاسو خپل د دفاعي لګښتونه چې کم دي هغه زیات کړي. تاسو هغه خلک چې په ځانم خرچه کوي او په خپل دفاع باندې خرچه کوي، دا یو کامن سنس دی، عام د فهم خبره ده. تاسو به خپل دفاع کوي او تاسو به خپل ګاونډیانو دفاع کوي، امریکا به تاسو سره در سره وي، تاسو ملاتړ به کوي. نو په دې خبره داسې پیل کیږي چې هغه به یو خبره ده هم وکړله کومګه د صدر حسې چې کوم روان دي کده یوکرين او د روس روغ وشي په دغه ځای کې دا مسله حل شي، نو دوی به د خپل وسایل انډو پیسیفیک ته واړوي، د هند آرام سمندر ته، د چین د ګواخ د نیولو لپاره. نو په دغه باندې اندېښنې هم سوا شوې دي ځکه چې پالمونی مو فولادو باندې یاد کاروباري مسلې یو طرف ته، خو بل طرف ته دی دا هم وایي امریکا په شاکیږي یا ردی ځکه د پوز یو ځتا د بل ځتک باندې هم دوی اندېښنې سرګندوي.
او د ترامپ د دویم دور صدارت لا یو میاشت نه ده پوره شوې. په دې موده کې چې څومره بدلونونه راوستي دي، په وړاندې د نن په امریکا کې دغه مخالفینو څه خبرګون خوړلې؟
مخالفینو خبرګون زیات دی. داول نه هم د چک شومر وای د ډیموکراټیک چکم سنټر دغه وایي چې بدلونونه په کار دی او کایم د دې حق ته دا دی حکومت ته خدا داسې لال اسلسنری په کار یو طریقه کار په کار دی. په دې د کانګرس کې بحث وشي، دوی زیاتره چې کم ټارګټ کوي هغه ډاج یا چې کم د حکومت د خوالي چې کم وزارت یا ایجنسی جوړه شوې ده د ایلن ماسک لاندې، هغه وخت په وخت باندې د یو ایس ای آی ډی چې کوم ورکران دي یا دغه ختمولو په اړه باندې، نو دوی دغه ته هم تللی دی. بل هغه خلک چې کوم په امریکا کې پیدا شوی دي دغه د پیدایش په اړه باندې، نو مختلف سټیګانې عدالتونو کې دغه قضیه خودي وایي چې دوی به مقابله کوي. که څه هم د دوی شمیره په کانګرس په دوانو دغه کې کم ده په اپر او لور هاوس کې، خو دوی چې دوی سخت مقابله او مخته به ودرېږي.
او روسی پوښتنه، ترامپ په یو معامله کې د روس نه یو امریکایي قیدی هم راخوشه کړی چې کلونه د روس په بند کې ودا څوک او څنګه راخوشه شو، تفصیل یې را سره شریک کړی.
دا د امریکایي استادو په 2023 کال کې په روس کې نیول شو چې الته دوی مروانا یا چرسوته ویل شي چې هغه وړل او دا چې د میډیسن د پاره استعمالي ډاکټرانو ورته لیکلی وو. 2023 نه هغه بیا نیول شو تر وسه پورې او بیګا چکل وایټ هاوس ته راغی، نو د امریکایي جنډه په غاړه باندې چولې وو او د امریکا د صدر سره ولاړو. دا یو چې زه ډیر خوشبخت انسان یم چې تاسو سره ولاړم په دې حالاتو کې. د ازادۍ احساس وکړو کړو خو د روس چې کوم د بهرنی چارو وزیر دغه و چې په دې کې معاهده شوی دا او د دوی به هم سقیدیان چې کوم دین هغه به د امریکای آزادۍ
ډېر زیات مننه چې تفصیل موږ سره شریک کړل ژوندۍ وسی د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو وخت دا وخت پاکستان ته سفر کړی دی. همداشان د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره یې شوې ملاقات په هیواد کې ګنګوسی را پرولې دي. زموږ خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل په لوی خبر پښتون خوا خبرونه کې وړاندې کړی چې تاسو په امر تر راګرځي.
د موږ سره هم د اسلام آباد د ریوا خبريال ارشد حسین صاحب ملګری شوی. ارشد حسین صاحب ستړی مشه په خیر اغلی اولنی پښتون به هم دغه کوچه د ملاقاتونو شوې دي په دوبۍ کې هم په پا پاکستان کې هم د IMF د پلاوی که په دغه اړه باندې تفصیل شریک کړي ورته کتون کور دن کو سره
جی بالکل نصر الله صاحب ډیر مننه پرون د یو رسم فروری باندې په دوبه کې یو نړیواله غونډه کېده نو په هغه کې د وزیر اعظم شاباش شریف او د IMF چې کم منیجنګ ډایریکټر د کریستلینا جورجیا دا غي ترمز لیدل کتل شوی او په دې اړه باندې نن د شورو پروس باندې د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې په دغه لیدنه کې د پاکستان چې کم دا وخت روان پروګرام د IMF سره د $1 د هغه په سر باندې خبرې اترې شوې دي ورسره د دغه IMF د پروګرام د شرطونو لاندې چې کوم اصلاحات پاکستان کې کیږي روان دي اداره جاتي اصلاحات نو په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي. د IMF د مینیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیا د پاکستان د حکومت عزم ستایل دي چې هغه په پاکستان کې د اوګد مودې د استحکام لپاره چې کوم اصلاحات شروع کړی دي هغه کده د ټیکسونو په مت کې اصلاحات دي هغه د توانای د بهترې په معاملې اصلاحات کې او هغه په پاکستان کې د شخصي سانګو مخکې راوړو په اړه باندې کوم پیشرفت نه داغې نه خبر کړی دی او د ستایل دي. د IMF چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا هغه دا هم ویلي دي چې پاکستان اقتصادي ثبات تر لاسه کړی دی او اوس دا هیواد چې دین هغه د وګد مهاله ترقی په لور روان شوی دی. په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف چې دین او د IMF چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا نو د هغه اقداماتو هم خبر کړی دا چې حکومت کوم په دې وروستو کې د IMF د پروګرام د نفاذ لپاره پورته کړی او هغه شذونو نه هم خبر کړی دا چې حکومت په دې لړ کې کوم اصلاحات کوي او کوم ګامونه پورته کوي. نصر الله صاحب زبدل تداوم وایما چې پرون د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د بډو رشوتونو د رینکینګ یا د درجه په والا باندې یو ریپورت راغلی او په هغه ریپورت کې پاکستان د سلو هیوادونو په فهرست کې په یو سل 15 نمبر باندې اچول شوې دي او داسې کول سره پاکستان د نړۍ د هیوادونو د زمرې څخه شپږ سل وختم کرپترین یا د ټول نه زیات شرطه بډې رشوتونو دی هغه هیواد جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونو ته خبرګون نه خودلې خو په دې وروستو کې چارواکو دا ویلي چې په پاکستان کې د بډو رشوتونو د ختمون لپاره چې دین موثره ګامونه اخلي دلته چې کومه د احتساب بیرو ده یا د انټي کرپشن محکمه ده نو هغه موثره ګامونه اخلي او هغه یو شمیر کیسونه هم جوړ کړي دي او خلک هم نیولې دي. دا د انټي کرپشن یا د بډو رشوتونو په اړه د امنیسټي انټرنیشنل دا ریپورت زدا ویل غواړم نصر الله صاحب چې دا په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د IMF یو ټکنیکی ډله شپږ کسیزه پلاوی یو ډله چې دا وخت په پاکستان کې دا او هداغه دغه پلاوی د ټکنیکی ډلې د راتګ مقصد چې دینو په پاکستان کې د ګورننس او د بډو رشوتونو د خطراتو جاج غستل دي او خپل سفارشات ورکول دي. په دغه لړ کې د شپږ کسیزه د IMF پلاوی چې دی نو هغه پرون د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس جسټس یحیی افریدی سره هم لیدل قتل کړی دي او په دغه لیدل قتل باندې د اقتصاد پوهانو بیلابل نظرونه راغلي دي. ګنګوسی را پرولې دي ځینې سیاست مدارانو هم یعنی مولانا فضل الرحمن شو چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر دي هغه نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا د دنیا منفرد واقع ده چې د IMF یو پلاوی د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس رویني. په دې اړه باندې ما یو ریپورت تیار کړی دی که نور حال تاسو کتونکو ته وړاندې کړئ نو مننه وینم نصر الله صاحب.
د اقتصادي چارو ماهرانو رائے د فروری په 11مه د پاکستان په سفر راغلی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د شپږ کسیز وفد د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره د ملاقات په معاملې تقسیم ده. د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وای دا د IMF د پلاوی منډیټ نه دی چې هغه د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس سروینی او د هغه نه اختنې پختنې وکړي. دا د هیواد په کورنو چارو کې لاسوهنه ده.
مداخلت اس لحاظ سے ہے، مداخلت دا سے دے چی سپریم کورٹ تا دا تک شرط دا IMF سرا پشوی معاہدہ کے پوازے ڈول نو لکل شوے. سپریم کورٹ دا امروزہ کرپشن سرا حس تڑاو نلری.
د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې چیف جسټس یحیی افریدی د IMF پلاوی ته واضح کړی چې عدلیه د داسې میشن سره نیخ پنیغه خبرې اترې نه کوي، خو چونکې فاینانس ډویژن په دې اړه خواست کړی نو دا ملاقات کوي. د نهې پر ورځ په پارلیمان کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارل وینا وه. دا دوره د IMF په دایره کار کې راځي او د قانون حکمرانی د وفد سره د انتظام برخه ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عابد قیوم سلهری هم د قانون د وزیر دریس ته ورته رائے لري.
IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، IMF پاکستان کے پاس نہیں آتا.
IMF تا مونگزو، IMF دا پاکستان خواہ تا ناراضی چی کل مونگ تا کرس پکاروی نو پلوز نامہ کے چی سا ہم لوز کو حغا دا دی جاج اخلی او دل تا دا ادارو دا مشرانو سرالی دل قتل کوی. نو زما پا خیال کے دی تا پا کورنے چارو کے لسوہنا نشیوے لکی دے پا کورنے چارو کے بدا مداخلت حلو چی اغب اخپل خوخا او دا پاکستان دا مرزے خلاف دا سی کول.
تیر کال دا نڑی والی مالیاتی ادارے IMF او د پاکستان ترمنز د $10 ارب قرض ترلاسه کولو لپاره د لوزنامې ترسره کېدو نه وړاندې پاکستان د IMF ځینې شرطونه منلي وو چې پکې سکل د ټیکس آمدن زیاتول او په بیلابیلو شوبو باندې د ټیکس شرح سیوا کول شامل وو. ماهرین وای د عدالتي او ریګولیټری نظام جاج اغستل هم د IMF د قرض پروګرام برخه ده او پاکستان دا معاہده لاسلیک کړی ده.
جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فارن ڈائریکٹ
تیرو وختونوں کے پاکستان کے ڈیرا زیادہ سرمایہ کاری راغلے وا نو حلتا سپریم کورٹ دا فیصلو دلارے مداخلت اکڑو او دا انتظامی چکم اختیار او ہغا شاتا پاتے شو او عدالت دا فیصلو اکڑا چے درو کوڈک دا پانگونی لوزنامہ ختم اکڑا او دا دیل کبلا دا دا کرس پروگرام برخا جوڑا کڑے شوا چے پا سپریم کورٹ کے ہم دا اصلاحاتو راوستو ضرورت تے چے پا تگلارو کی غیر یقینی لرکڑے شی.
دا نہے پر سپریم کورٹ کے دا IMF دا وفد سر د ملاقات نو وروستا چیف جسټس یحیی افریدی د صحافیانو سره غیر رسمي خبرو کې هم ویلیو چې د IMF پلاوی ورته ویلي چې هغه په پاکستان کې دننه د بهر ملکی سرمایه کاری تحفظ غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا اسلام.
بیا هم خراغلی دا د ویډیو روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي او د خبرونې په دې برخه کې بیا هم زو د پاکستان یو مهم خبر ته هغه دا چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل یا امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم روسي سرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخل شوي دي. منیر اکرم ویلي وو چې افغانستان کې اوسمهال داعش خراسان ډله کسان برتی کوي او فعالیتونو ته یې اسانتیاوې موجودې دي. د څېړونکو نظر او د پاکستان د حکومت دریځ په لویه خبر پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیری شریک کړی چې ستاسو په امر ته بیا هم راګرځو.
بلی صاحب، مهمه موضوع چړل شوې ده په ملګرو ملتونو کې. د پاکستان استازي په کوم خبرې کړې دي، د چین سره د ګاونډي توب لري د افغانستان سو وینا شوې ده، طالبانو د سره د عمل سو غبرګون ورته وایي.
وړ به ورځ چې کل د ملګرو ملتونو سلامتي شورا غونډه شوې ده، نصر الله خان په درو ټکو کې موږ راونغاړو، یعنی نړیوال منظره، د پاکستان او د افغانستان منظره، او بیر سړونکو نظر هغه جاج واخلو نه بداسي وي. ملګرو ملتونو پر غونډه کې نه یوازې پاکستان بلکې چین، روس او نور هیوادونو هم ویل دي چې افغانستان د ترهګرو مرکز جوړیږي. هلته نه یوازې خراسان څنګه ده بلکې القاعده او د داعش نه علاوه ایست ترکستان موومنٹ هم دے هم پدی موضوع باندې د ملګرو ملتونو انډر سیکرټری ولادیمیر ویرونکو پدی غونډه کې خبرې کولې د موږ دغه یو برخه راغسته.
ISIL خراسان په افغانستان کې د پام وړ خطر لري. دا خطرات د سیمې نورو خواو ته هم غځېدلي په داسې حال چې د داعش پلویانو په اروپا کې هم تراګریز بریدونو سازش کړی او په فعاله توګه منځنی آسیا د هیوادونو نه د جنګیالو برتی کوي. موږ ته داسې راپورونه هم ملو شوي چې په وړه کچه غیر ملکي تراګر مسلسل د افغانستان سفر کوي. زه به د سیکرټری جنرال غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړم چې ټول غړي هیوادونه دي یو ځای شي او افغانستان یو وری بیا د تراګرو لپاره یو ګرم میدان جوړېدو نه منې
کړي.
د هغلی ورونکو نه وروستو د پاکستان د مستقل استازي منیر اکرم دا خبره چې افغانستان کې خراسان ډله د سیمې د ثبات لپاره مشکل جوړوي نن ورته د افغانستان لخوا د هغو د خارجي چارو موقتی وزیر هغلی متقی صاحب ځواب ویلی دی چې دا د گاون عاملان راځي. د دې د مخکې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې په بلوچستان صوبه مستون کې در اصل د خراسان موجودګي ده او افغانستان ته راوړي او هلته شر فساد جوړوي. هم دا تپوس چې ما د نړیوالو څېړونکو نو کو مثال په توګه د وسکانسن میډیسن پوهنتون د استاد هغلی نجیب آزاد نه چا چې په افغانستان کې پخوا د صدر هغلی غنی د ویان کار هم کوو اوس کتابونه هم لیکلي دي نو هغه وویل چې د دواړو خواو تورونه په خپل ځای خو د دې امپیکټ د دې ژور اثر په افغانستان کې دی. شي د آزاد په خیال
ګورې اوسنی وضعیت خو ډېر زیات خطرناک ځکه دی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ د ټیررزم کوم تعریف چې سوی دی او د ټیررزم کوم هغه تشکیل او ساختار چې بیان سوی دی په هغې کې تر ټولو دوه مهم رول چې یاد سوي دي او په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې په نړۍ کې کله چې د فارسي او ټیررزم بحث راغلی دی دوه مسایل ډېر مهم دي. په هغې کې یو اکسټریمیزم دی او بله مسله دا ده چې پولیټیکل وایلنس. کله چې تاسو پولیټیکل وایلنس خبره کوئ یعنی هغه ډله یا هغه قدرت چې په واک کې وي هغه که مشروع دولت وي که غیر مشروع دولت وي یا که هغه د دولت یوه برخه وي یو خاص برانچ تشکیلوي کله چې د پولیټیکل وایلنس بحث راځي دا په خپله په هماغه سیمه کې ټیررزم پروموټ کوي.
د نجیب آزاد صاحب غږ ما په سمه توګه وانه ورېده خو د سر چپرون کوم مجلس یا باس ما کړی وغه ده چې په اوسنۍ افغانستان کې ایست ترکستان موومنټ داعش خراسان القاعده موجودګي چې ده د پخوا راسي هم او د طالبانو او د ایدیولوژیکل یا نظریاتي سمون شته ده. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل یا سلامتي شورا د دې غونډې اثرات په افغانستان کې په آینده کې ډېر ژور کېدای شي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خوا کتا سودا وګوري هغه ویل چې د دې عملیاتو په تعقیب په کابل او فاریاب ولایتونو کې سکیږي دا د گاونډي افغانستان د بلوچستان صوبې په مستون کې د سانګې د ته مندل کیږي او پاکستان وایي چې در اصل تر هغه یا شرقوخي په افغانستان کې پټ شي ودی. نصر الله خان په دې باندې پاینده پروګرامونو کې مونږه باس کوو خدا دې چې دا وخت افغانستان د نړیوالو چارواکو یا سیلونکو تر مخه دی وغټ چیلنج سره مخ کیدونکې ده.
ډیر زیات مننه کوم من بریښر تمام ما چې کوم
د پاکستان لخوا پنځو آسیایي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او تاجکستان او ترکمنستان ته صادرات په دې وروستیو کې راښکته شوې دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغو پنځو هیوادونو لخوا پاکستان ته په تیره موده کې درآمدات زیات شوي او ټولو نه زیات واردات یا درآمدات د قزاقستان نه کیږي. نور جزئیات فرید چینواری په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوي.
اقتصاد پوهان او سوداګر وایي منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره د پاکستان لخوا دوه اړخیز تجارت د افغانستان د لارې کیږي او دا وخت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي. پوهان وایي ایشیایي هیوادونو سره سوداګري مخ په وړاندې بوتلل د افغانستان سره د ښو روابطو پورې تړلې ده.
نو داسې یو غیر یقیني صورتحال چې کوم جوړ شوی دی او کوم سیاسي حالات روان دي کوم مونږ ګورو لګیو چې پاکستان طرف ته افغانستان طرف نه هیڅ قسم سنجیده مذاکرات نشته یا په دې حوالې سره څه میټینګونه یا څه فیصله نه کیږي لګیا دی او دا هغه اثر ډایرکټ په تجارت غورځي او پاکستان دا مارکیټ لوسکی لګی نه صرف په افغانستان کې بلکې د افغانستان د لارې چې کوم تجارت سنټرل ایشیا ته کېدو وستی ایشیا ته کېدو هغه هم ډیر زیات مزید چې دی کم شوی دی.
دا نورس پاړه کې خپور شوی یو خبر کې ویل شوی منځنۍ ایشیایي هیوادونو ته د پاکستان له اړخه د 2024 کال د جولای نه تر دسمبر میاشت پورې 12.2% صادرات د تیر کال همدې مودې نه راکم شوی دی. دغه خبر زیاتوي تیر کال دغو 15 هیوادونو ته د صادراتو کچه 109 میلیونه ډالرو نه زیاته وه او اوس دغه کچه 90 میلیونه ډالر ته راښکته شوې ده. سوداګر وایي د تجارت راښکته کېدو یو لوی علت دا هم دی چې دغه هیوادونو نه پاکستان ته راتلونکو تجارتي پلاو ته خراب امنیت وزې د لاسه پښتونخوا ته تلو اجازه نه ورکولای کیږي.
زمونږ د سټیټ بینک یو اسارو یو نوټیفیکیشن ایشو کړی دی خپل بینکونو ته چې که تاسو ته د سنټرل ایشین ممالکو نه پیسې هم راشي قانوني توګه باندې ٹی ٹی هم راشي خو تاسو ته د ایکسپورټ کولو اجازت نشته چې د افغانستان په لارو ته ایکسپورټ وکړي. مونږ بیا د متعلقه بینکونو افسرانو نه تپوسونه به کول چې د کے پی کے یا د پاکستان خلک به په کوم لار ایکسپورټ کوي، ایوی چې په کراچیو کوي یا په هوایو کوي، خو قانونا مونږ ته اجازت نشته.
دان ورسپاړې په خپل خبر کې ویلي د منځنۍ ایشیایي هیوادونو لخوا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته واردات 106 میلیونه ډالر ته رسیدلي، کوم چې تیر کال په دې موده کې 108 میلیونه ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان لخوا دغو 15 هیوادونو سره دوه اړخیزه تجارت راښکته کېدو تاثیر د پښتونخوا په سوداګرو او صنعتونو کېږي.
خو د افغانستان مارکیټ خو واضح طور باندې ځان له چې دی دا د 15 ډالرو زموږ مارکیټ ته دی، سره سنټرل ایشیا مارکیټ خو څه حد نشته چې هغه 30 ډالرو ته هم رسېدای شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستان طرف نه په دې باندې دا هغه لیول چې کوم دا ضرورت دی هغه سنجیدګۍ شته نه دی یا غور او فکر یې پې شته نه دی. خو نقصان یې چې دی پاکستان ته واقع دی، خو ټولو نه ډېر نقصان یې خیبر پختونخوا ته دی، ځکه چې زیات زموږ خلک په دې تجارت کې روایتی طور باندې پکې انوال دي، زمونږ خلکو په لاس باندې دا کاروبار کیږي.
د پاکستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کچا دا وخت 1500 میلیونه ډالر ده او پاکستان لخوا کپڑا، دوایانې، سبزیانې، فروټ او نور شیان صادریږي او هغه غاړې نه پاکستان ته تار، خوراکي مواد، کیمیکل، سبسټون او نور شیان راوړل کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په زمکړی شوی قبایلی ضلع کورمکه د فرقې تشدد د ورسوي بیخو وروسته اوس هلته کې د ګنډ شمیر مورچو د ورانولو خبر ورکړل شوی دی. په کورمکه اوس حالات څنګه دي او دا مورچې د چا لخوا او څنګه ورانه کړی شوی؟ معلومات به عدنان بیټنی نواخلو چې همدا اوس د سکایپ تلاري موږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیٹنی، ستړی مشه، په خیر راغلی. اول د دې مورچو د ورانیدو په باب کوم معلومات راکړي؟ چا ورانی کړي، د چا وی او د خلکو غبرګون ورته څه دی؟
مهرباني فواد صاحب، په کورم کې زبتا ستوای چې د 13 اکتوبر میاشت راسي کم د فرقیز تاریخواله روان وو، خو په دې ورسته کې خدغه تاریخواله کې کمه راغلی دی او دا ورسته له هغه چې د دواړو فرقین چې سنی او شنی، سنی او شیعه ترمنځ د حکومت او مزګریتوب باندې ایو جرګه شوی او په هغه کې شپږ نکاتی چې کوم نکاتونه په هغه باندې اتفاق شوی، په هغه کې یو اتفاق دا هم و چې د ترمنځ کوم مورچې جوړې شوې دي دا به اړنګول کیږي. په دې باندې اوس حکومتي چارواکي وایي چې عمل روان دي او نن تازه رپورټونه دی ورکړي چې 44 نورې مورچې چې دي دا په کورمه قبایلي ضلع کې غورځول شوې، چې اوس په 13 میاشت راسي د مورچو غورځول دغه شمیره چې ده 140 ته رسیدلې دي او دی وای چې تر اوسه پرې پجن کې هم چې دی واضح کمره غلې دي او د دوړو فریکان ترمنس پر 13 مدرسې اوس د 10 تاریخ ولاندې راغلې. په بل طرف بیا ځای خلک وای چې په کورمه قبایلي ضلع کې د 13 اکتوبر میاشت راسي د ته چکم غزدلې هنګو تل سړک ته هغه په بشپړه توګه بندې او د ګاډو تک تک شي په دې باندې نه کیږي او د دې خوشی کېدو غوښتنه کوي دی وای چې هغه لامل د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات ستونزمن شوی دی او په علاقې کې د خوراکي توکو او نور بنیادی شیونو چې دی هغه کې مخ تم راغلي دي او له افغانستان سره دی چې د لکونو ډالر کاروبار کولو هغه کاروبار هم له 13-14-15 میاشت راسي په ټپه ولار دی چې د علاقې تجارت هم له سخت زیان سره مخ کړی دی او خو زما تاسو دا وایي چې بل طرف ته بیا د صوبې حکومتي چارواکي دغه داول لري او دی وایي چې تر اوسه پورې نږدې 3.5 د امدادي مرستو ټرکونه چې دي دغه پړچینار علاقې ته رسول شوي دي او نور هم د امدادي مرستو روان دي او ضرب دغه د پړچینار ټل سړک شې دي دا د عام خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شي او زما تاسو دا وایي چې لدی وړاندې په بغن سیمه کې چې دي ځای خلکو په کورونو باندې يرغل شوی او پاره کې د عام خلکو کورونو او بازارونو ته دي چې و نقصان اړول شوی دي او د بغن سیمه خلک چې دي هغه هم د امدادي مرستو غوښتنه کوي او پی ډی ایم ای سرواکي وایي چې دغه چکم تاوان شوی دي هغه تخمینه یا اندازه لګول شوی ده او ضرب دوی ته د هغه مرسته هم ورکول شي او په کورما کې چې ورسته کم تاو تری خواله زبر دلې وو اوس په دې کې زیاتره زیاته کم چې دی هغه اوس په کورما کې دل شوی دی
د کورم د لانجو په اړه چې سجرګي او فیصله او شوي تر اوسه سم عملی کړی شوی دی
په کورما کې خودغه فرقیزه شخړې چې کم دی دا ډېر وخت راځي دوام لري او دلته عموما په دزبکو په سر بندغه شخړې رامنځته کیږي او چې ورسته بیا فرقیزه بڼه خپل کی تیر کال موږ کتلی و چې نږدې 300 داسې خنړې پیښې تر سره شوې چې په هغه کې به پلسګونو کسان چې دی هغه ته په هر وره نشته کې مرګ ژوبله اړولې وي بیا تر هغه ورسته حکومت دی بیا بیا د پر کمیشن هم جوړ کړی وو چې هغه به د زمکو د حواری ستونزې دا هغه واروي او دې ته به چې دی دلته کړی دی ولای کومه کتلې دي چې دلته فیصله هم ورشي کو تر هغه ورسته بیا هم د غنښت دوامداري وي اوس د شپږس نکاتی چې کومه غونډه شوې ده کومه ټینګه یا ټیګه دی خو دل شوې ده نو دې ورسته به کتلې وي چې آیا دې ته څومره پیښه په دې باندې کېدای شي خو دې لوړاندې په کال 2000 وهم کې هم په مریکي و معاهده شوه چې تر مخه کم خلک به کورشي او هغه به هم به تخړې علاقو ته ستانه کوي او دلته به خلکو ته روزګار ذریعہ هم برابروي او چې کم تاونه شوي دي هغه به مرته برابروي او تر اوسه پورې په هغه له عمل نه دي شوی خو دا فارس نکاتی چې کما د ټینګ سره کړی دا په دې کې خو یوازې دا محل لیدل کیږي چې د دې ترمن څخه مورچه وي هغه کوتول کیږي په دې کې ودا خبر هم شامل دي ترمن ځکه مې وصلې دي هغه به هم له دوی څخه حاصل کیږي خو په دې باندې تر اوسه له عمل نه دي شوی او دې نه علاوه دا هم ویل شي چې فرقیزو خړل عامله د چا چې ځمکې قبضه شوی دي یا چا چې کورونه شوی دی اما هم خپل کورو طبيعت ستانه کوي او تر اوسه پورې دغه نور غوښتنې ته هیڅ قسمه کتنه نه شوی او یوازې د مورچو غورځولو چې کومه پروسه ده هغه په قبایلی ضلع او کورما کې تر اوسه پورې دوامدار ده
په سیمه کې د نورو ناکراریو په اړه صورتحال څه دی داسې ویل کی چې د پی ټی ایم کسانو په خلاف بیا د مقدمو درج کولو لړۍ شروع شوې ده خبره څه ده
دغه مقدمات چې دا د بورز وړاندې په خیبر قبایلی ضلع کې د ملک نصر کو کې خیل چا چې د پښتون لوی کمی جرګې قربتوب کړو د هغه د خوشی کېدو لپاره د دې ایوا جرګه شوی و یا ایدیاجی غونډه شوی و او پاغه باندې بیا حکومت یا ځای پولیس دې هغه مقدمه درج کړي او دوی ویل دي چې د حکومت په خلاف اشتعال انگیز خبرې کړې دي او په دغه ورځ باندې بیا په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف ایوا غونډه هم شوی و چې پاغه کې د صوبې اعلی وزیر هم ګډون کړو او په هغه باندې مقدمه نه درج شوی او هغه کې هم داسې قسمه خبرې شوې چې حکومت نه د امنیت ټینګ سره سره د کمی چوټونو کې درغلي شي په دې تورن لګولې دي په دې باندې هم په ټلویزیون راځي سخت بیز روان دي چې سوي حکومت یو طرف ته خو د وای سی پی ټی ایم ته د ریلیف ورکي خپل طرف ته د خپل باندې په دې باندې مقدمه درج کوي خو دې سره سره تاو تاریخواله چې هغه په جنوبي ضلعو کې ډیر زیات ځړ شوی دي نه یوازې امنیتی عسكر په هدف کیږي بلکې وز پولیس عسكر چې دي هغه باندې هم ابریګنت سره کیږي او په دې ورسته کې کړه کاغذ ضلع چې هغه پر امن پاتې شوی و په دې کې هم د امنیت پیښې رپورت چې پولیسو باندې بریټ شوی و او تر هغه ورسته پولیسو بیا دا دعوه کړې و چې د 15 وسلوال وژلې دي خو د هغه وژل شوی کسانو کورنۍ بیا دغه تشویش څرګندوي چې دا کسان د دې سره د دې په ولکه کې و او یعنی میسینګ پرسنز و او د دې هیڅ درک نه معلومه ده او کورونا خسر شوی او اوس د هغه مړی غورځول شوی دی او پولیس وایي چې دا کم کسان وژل شوی دا تر هغه ورو د سره مقابله کې وژل شوی او د دوی مړی چې دی هغه خپل خپلوان ته سپارل شوی
ډیر زیاته مننه سلامات اوسئ
مهرباني کور ودان
د عام خرالی دا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه د لکه څنګه چې د خبر خبرونه په سر کې مهم واوري د نن دلته په واشنگټن ډي سي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا ل صدر ډونالد ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ګوري. البته نو وړي به د امریکایي صدر سره په تجارت، کډوالۍ، دفاع او دوارخیز اړیکو خبرې وکړي. د امریکا سره د خو اړیکو باوجود هندستان اندېښمن دی چې په ځینو مسلو به دوارخیز اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي، خو په سیمه کې د ګډې ملګرتیا سره به د دواړو ملکونو ښې اړیکې پر ځای پاتې شي. د وی ای خبریالی انجانا پاسری چا رپورټ د بختور شاه په غاکي.
په داسې حال چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې د لیدو کاتو تیاری کوي، په نوې ډیلی کې د دې سفر په اړه خوشبینۍ ښکاري.
زما په خیال د وزیر اعظم امریکې ته سفر به مهمه دوه اړخیزه اړیکو ته نوره وده او سمه لار ورکړي.
مودي په خپل لومړي سفر کې د صدر ټرمپ سره ښه اړیکې شریکې کړې وې، ولې په دې سفر کې به په ځینو لانجمنو کشالو لکه تجارت او کډوالۍ یا امیګریشن باندې هم خبرې کوي چې د ټرمپ لومړی ترجیحات دي. نوموړي هندوستان ته یو زبردست ټیکس اخیستونکي ملک ویلې. نوې ډیلی داسې ګامونه اخلي چې د امریکې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي. د دې میاشتې په شروع کې هند ویلي وو دوی په ځینو سیزنو درآمدي ټیکسونه راکموي چې امریکایي برآمداتو ته به ګټه ورسي. په دې کې موټر سایکل او موټر شامل دي. څېړونکو وایي هندوستان نور توکو باندې هم ټیکس کمولو ته تیار دی.
Certainly as a great negotiator and
Trump چې په خبرو اترو او راکړه ورکړه کې لوی مهارت لري، به یقینا چې د نور سره غوښتنه هم کوي. هندوستان هم په برګین کې خده مونږ په پدې کې جوړ جاړه وکړو.
امکان دی چې د وسلو ټیکنالوژي د اخیستلو په زیاتولو به هم خبري وشي. تیر میاشت د ټرمپ مودي ته په ټلیفون ویلی وو چې د امریکای نه نور دفاعي آلات واخلي. هندوستان چې د وسلو تر ټولو لوی اخیستونکي ملک دی، د وسلو یو شمیر نظامونو ته اړتیا لري.
The US is a little concerned that it's losing out on
امریکا اندېښمنه ده چې هندستان ترې ساخلي په هغه تاوان دي، ځکه پرې د ووز یا توی کېدې شي چې د امریکې نه مال وړونکي جازونو، جنگي جازونو او د جنگي گاډو او جازونو د انجنونو په اخیستلو هم خبرې وشي.
هندستان د امریکې نه خپل غیر قانوني وګړو بوتللو ته هم تیار دي، خو دا غوي سره د خپل سلوک غوښتنه وکړي. تیر هفته امریکا د سلو نه زیات غیر قانوني هندي وګړي په هټ کړو کې هندستان ته په یو پوځي جهاز کې وړي وو چې په ځدې سختې نیوکه روان دي. د دې سره سره به هندستان لومړی ترجیح دا وي چې په قانوني لار امریکا ته د تلونکو هنرمندانو او طالب علمانو تحفظ وکړي.
پیپل ټو پیپل ایکسچینجز
د دوړو ملکونو د ولسمو په کچه اړیکې د امریکا سره د تعلقاتو خکولو بنیادی تړه ده.
وزیر اعظم مودي ویلي د ټرمپ سره د هغه په لومړي صدارت کې شوی کامیاب همکاري به دوی ته یو بل د کامیابی مقاور کړي. د چین د زیاتیدونکو اثر رسوخ په اړه د هند او امریکای ګډ اندېښنې به دغه دواړه ملکونه د یو بل سره تړلی ساتي. دوی دواړه په انډو پیسیفیک سیمه کې کلک ملګری هم دي.
It was President Donald Trump.
دا صدر ټرمپ او چې د کوارت تنظیمې بیا رژوندې کړو، کوم چې د تیرو لسو کلونو غیر فعال پروتو. دا یو داسې تنظیم دی چې امریکا او هندوستان پکې شریکې ګټې لري او په انډو پیسیفیک سیمه کې د ترقۍ او ثبات او هم د خلایي نظام په اړه دوه اړخیزه همکاري سیوا کولای شي.
په دغه شریکو ګټو خکولو به روانونه د دواړو مشرانو خبرې یو داسې مقوي چې دا به ثابت کړي چې د ټرمپ په دویم پړاو کې به د امریکای او هندستان اړیکې څومره وده وکړي. د وایس اف امریکا انجانا پاسری چا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس یا د صحافیانو عمومي اتحادیه لخوا د لنجمن پیکا قانون پر ضد پټول هیواد کې د شروع یا چهارشنبې د ورځې څخه د درې ورځو لپاره په مطبوعاتي کلبونو کې د نخوړلو علامتي احتسابي کمپونه پرانستل شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې دا قانون د بیرته واخیستل شي. دا صحافیان به هر ورځ په احتجاجي کمپونو کې تر شپږو ساعتونو پورې احتجاج کوي. تفصیل له کوټي څخه د حمید سمسور پر رپورت کې.
د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ لخوا پرانستل شوی دی. خبريالانو ویل چې په دغه قانون کې یو بل نوې ماده هم شامل کړي ده چې د آنلاین جعلي خبرونو په ضد د درو کالو د بند او په لکونو روپی د جرمانی سزا ورکول کېږي. خبريالانو ویل چې دغه قانون لمخه د ټولنیزو رسنۍ پلیټ فارم به د حکومتي ادارې سره رجستر کول لازمی وي. څوک به پر چا باندې نیوکې نسی کولای.
د ترمیمی اکټ 2025 خلاف او اوس چې کمپیوټر کلی په دې کې ځل چې یو سړی باندې الزام یې کړه ګورنمنت د دې گرفتار کړي. گرفتار کرنے گرفتار نے بعد چی آگا گرفتار سی دانا نے بعد چی جرمانہ دی 30 لاکھ روپئے آگا جمع ہوگا بیاس تھا خراب سے دی کورٹ کے کیس چلے گی کیس چلے گی دبے نے بعد ثابت سی تمدر ثابت سی لیکن دا اول چی بھی یعنی وداؤٹ اینی ہیئرنگ جرمانہ جمع ہو جرنلزم کے ہم ڈسپلن پکار ہیں یہ رسپانسبلٹی کار دی اور دانا چی وہ سڑے چی جی چاہ خلاف بے بنیاد خلاف تھا خبر تھا خلاف نو وہ دا گاڑ چتاب چکم ترمیم دی دا واپس
د مدني ټولنې پالان بیا تشویش لري چې د پیکا قانون تر ټولو زیات په بلوچستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو د ژغ پورته کوونکو په ضد کارول کېدای شي. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې د پاکستان په خبری رسنۍ کې لوړاندې د بلوچستان وستونزو ته هیڅ ډول ځای نه ورکول کېدی. ټولنیزې رسنۍ زموږ لپاره یو ځانګړی اواز دی چې نه یوازې په پاکستان کی بلکه ونړی ته هم زموږ غږ راسوي. د دې په خبره چې دغه ایوا طاقتور ادارې ور باندې بندیز لګوي. سیاسي مشران بلوچ سیاسي فعالان تر دې حد پورې چې د بشري حقوق غړي هم نه پریږدي چې کوم خبريانان په بلوچستان کې کار کوي هغه هم راګرځوي.
جو پاکستان کې قانون ہے جن دا چې کوم د پاکستان قانون دی چې د پاکستان خاریانو ته د اظهار رائے د ازادۍ حق ورکوي پر هغه باندې د بندیز لګولو برابر دی.
خبريالانو ویل چې موږ د جعلي خبرونو د مخنیوي مخالفت نه کوو. موږ غواړو چې د رښتیا مخه ونیول شي.
مخالفت برای مخالفت نه کوو لیکن کم ترامیم دا حکومت کړي د زموږ مشاورت بغیر نو موږ هغه باندې سراپا احتجاج او هغه فیک نیوز آر کې نو هر سړی هغه حکومت هغه کولی شي نشانه بنا جوړولی شي دا غلط دی لیکن کم ترامیم دا حکومت اوس زموږ مشاورت بغیر وو کې موږ هغه کړپی کم ترامیم سوی دی هغه ډیر غلط ترامیم دی.
خبريالان وویل چې د پیکا ایکس مطلب نه یوازې ټولنیز رسنۍ الکترونیک او پرنٹ میډیا او د ډیجیټل پلیټ فارم مخنیوي کول دي. با سره ادارې او حکومت مخالف ژغونه پټه خوله کول غواړي. ودغه قانون ته حکومت د پری یونیشن اف الکترونیک کرایمز ترمیمی بل 2025 نوم ورکړی دی چې د پای سایبر کرایمز شاخ به ختم کړي. د سوشل میډیا پروټیکشن اینڈ ریګولیټری اتارټی د پرانستو تجویز ورکوي. حکومت وی سدا به د سوشل میډیا د پلیټ فارم رجستریشن د منسوخ کولو د معیار او د تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي. حکومتي چارواکي دا خبره هم کوي چې دا قانون د ورسپانو او د ټی وی لپاره نه دی، یوازې د سوشل میډیا لپاره دی. خو سیاسي ګوندونه خبريالان او د بشري حقوقو فعالان دا د اظهار پر ازادي د ریاست لخوا غټ قدغن بولي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټر.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري یا پبلک پانتونونو په حق لا 13 میاشت په یونیورسيټیز اکټ 2023 کې د ترامیمو په منځوري سره د پانتونونو د چانسلر ټاکل هم د صوبې والی یا د گورنر نه وزیر اعلی ته د منتقل کېدو فیصله شوې ده. خو د ملک د پانتونونو د سازانو یا اکیډمیا تنظیم په دې بدلون او په نوي ترمیمي قانون ځان لیکنې لري. تفصیل یې سعدیا قاسم شاوراند کوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتون د چانسلرای واک د صوبې د گورنر نه وزیر اعلی ته منتقلی فیصله رسته. د وزیر اعلی دفتر احکامات جاری کړي چې پوهنتون ټول ریکارډ د وزیر اعلی دفتر ته وسپارل شي. خو د دې فیصله سره په خیبر پختونخوا کې اکیډمیا اندېښمنه شوی چې د اختیار منتقلی پوهنتون لا سیاسي کولی شي. د ټول پاکستان د پوهنتون د استادانو تنظیم فاقوا سره جنرال سیکرټر ډاکټر عزیز غنی گورنر د مرکزی حکومت استازی توپ کاو او پخکارا یو غیر سیاسی عہدہ وا خو اوس یره ده وزیر اعلی د چانسلر په توګه په هنتونو کې زیات اختیارات د په هنتونو چاري سیاسي کولای شي.
گورنر چې وو د وپاک نماینده وو او د یو غیر سیاسي پوزیشن ګڼل شي، نو غیر سیاسي کس چې وو او هغه پوهه کس چې وو هغه د دې لپاره د یونیورسټو مشر او چانسلر وو چې هغه به د یونیورسټو د بیټرمنټ لپاره او یو اکیډمیک پوینټ اف ویو سره فیصله کوي. هغه پوزیشن چې شفټ شو د دې امینډمنټ نه پس او هغه لاړو سی ایم ته، نو د دې نه مخکې هم د ایکټ مطابق سی ایم سره ټول اختیار وو. سی ایم چې کوم دی نو هغه ریکمینډ کو گورنر صاحب ته او گورنر صاحب به هغه اپوائنټ کول. اوس هغه سیس ختم شو نو هغه ریکمینډیشن به هم سی ایم کوي او هغه اپوائنټمنټ به هم سی ایم کوي.
د سوبې د پبلک سیکټر په هنتونو د کال 2023 ترمیمي قانون کې د وزیر اعلی اختیارات کې د پوهنتونو وایس چانسلران یا مشران ټاکل، د هغوی میعاد غزولو اختیار، د صوبې څلور دیش پوهنتونو د فیصله ساز سنت مشري کول، او د سرکاري افسرانو د رجسټرار عہدې باندې ټاکلو غوندې اختیارات. استادان یې لري پوهنتونو کې سیاسي اثر سیوا کول شي، خو د پیښور پوهنتون د استادانو تنظیم مشر ډاکټر ذاکر الله امید کوي کال 2023 نه د صوبې پوهنتونو کې کوم مالی مشکلات دي، وزیر اعلی د چانسلر په حیثیت د پوهنتونو د سټاف د تنخواګانو، پینشن او نور مالی مشکلات زر هوارولو او فیصلو کې به مدد وکړي.
نو کدا فاینانشل ایشوز دوی ایڈریس کی او انفیکٹ اغی خپل کوششونو هم سٹارٹ کری دی، ځکه چې زمونږ د پینشن لایبیلیټی دا او صوبایي حکومت دا وعده کړی دا چې د نیکسټ ایئر نه به مونږ دا فائنانشل لایبیلیټی چې دنه دا پینشن به مونږ صوبایي ګورنمنٹ چې کوم بجټ نه کې به ریفلیکټ کو او د صوبو لپاره به مونږ په بجټ کې هم پیسې دو یورسکو لپاره.
خو ډاکټر عزیر د صوبې سلور دیش په هنتونو کې په بیلابیل اردو د ټاکنو اختیارات او فیصلو اختیارات یو سیاسي دفتر ته منتقلي د راتلونکو لپاره یو خګام نه بلي.
که فار اگزامپل لکه نن خو دې وخت کې زمونږ د پی ټی آی مشران په صوبه کې په واکداران دي، نو دې ته خو به دا ښکار چې موږ سم کار کوو، خو سبا به دا پارټي بدلیږي، دا واکداران هم بدلیږي، په دې کې به هر څوک راځي، نو بیا به هغې خلاف دیم لګیاي، موږ هم لګیا یو. نو زما خپل خیال دار چې زمونږ د ادارو چې کوم پوزیشنز دي، نو دا د دینه بالای تاک پکاري او دا داسې پکارو چې را د نمائندګي ډایورسي.
بل طرف ته پرستو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي غونډې شوي او فاف پواسه د پوهنتون خپلواکۍ کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
یا هم خراغلی په خیبر پښتونخوا کې تعلیم پوهان وایي د لوړو زده کړو په ساينس او انجینیرینګ څانګو کې د ښځو او ترنکو ترمنځ فرق راکم شوی، او د ساينسي مضامین او انفارمیشن ټکنالوژي په څانګو کې د جنکو شره د الکانو نه هم زیاته ده. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې.
ثنا رشید د عبدالولی خان پوهنتون د میتمیټکس یا حساب د څانګې د کوونکې ده. سناوائی پټولن کې زیاتره جنکې د طب یا میډیکل زده کړو طرف ته ځي، خو هغه په خپل خوخه د حساب پسانګه کې داخله اخسته او دا تاثر اوس بدل شوی.
زمونږ معاشه کې د فیمیل ریشو ډیره زیاته کم ده. میتس میتمیټکس هغه د پاره یو داسې سبجیکټ لګی چې دا خو به زمونږ د پاره مشکل ده، دا مونږ نشو کولای. وایز چې د سټارټینګ نه زمونږ معاشه کې دا کانسپټ راغلی، لکان انجینیرینګ به کوي، میډیکل سایډ ته به ګرځي. نو ما هغه ته هغه سوچ لپاره زوم چې زه میتمیټکس فیلډ ته راځم، ما هغه سوچ لپاره چې هغه سوچ بدل کما، هغه د پاره زیو رول ماډل جوړ شم.
د عبدالولی خان په هنتون د شمیرو تر مخه په هنتون کې شپاړ زر د کون کې زده کړې تر لاسه کوي، او په دې کې سلويخ پیسه د جنکې زده کون کې دي. په هنتون وایي د ساينس په مضامینو کې د زده کون کو شمیر د 50 پیسه نه زیاته ده، چې پکې زیاتره زده کون کې جنکې په انفارمیشن ټکنالوژي کې زده کړې تر لاسه کوي. تعلیم پوهان وایي په پالیسو کې او د ټولنیز بدلون له امله دا تعداد زیات شوی.
نو د جاب په لحاظ باندې چې کم دی، نو د تب بانکینګ کې ادا سي مطلب لکه نور دي سره ریلیټډ، ریلوی یا د نور داسې چې کم دغه دي کنه، یا د ایڈوانس چې کم انسټیټیوټ دي هغه کې د ټیچنګ په لحاظ باندې چې کم دی نوې تا اپورچونټی ملایويږي او سره سره چې کم دی د خپل سټډیم کنټینیو ساتلی شي.
د عبدالولي خان په هنتون د سروې مطابق په کال 2015 کې و اتیا پیصد هلکان او جنکیز د کوونکو د میډیکل زده کړو ترجحان زیات وو، چې پکې یوازې یو پیصد جنکیز د کوونکو د ساينس په زده کړو کې دلچسپي لرله، خو اوس په دې کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی.
موږ یو بورډ آف سټډي او د اکیډمیک کونسل په ذریعہ باندې یو میجر شفټ وکړو چې چای فزیکلی وی او وی فزیکس ویلی د میتھمټکس ضرورت پکې نشته، او وی په فزیکس تر اتلیشي او وی میتھمټکس تر اتلیشي او وی د نورو شوبو تر اتلیشي چې کوم د فزیکل زمونږ د فزیکل ساينسز دی. نو یو پورا غیر انقلاب راغې چې زمونږ دینه کې وینو هغه یکدم تقریبا الموسټ 50% اور چي دي، بلکې زمونږ سره کلاسونه داسي چې پکې د جینو کوټ عدد د لکارونو هم شوا دي.
سړنی خای په خبر پښتونخوا کې دا وخت سلور د سرکاري په هنتونونو په مختلفو خارونو کې لوړې زده کړې ورکوي، چې پکې د جدید ټکنالوژي انجینرینګ او میډیکل کالجونو نه علاوه د ساينس په مختلفو سانګو کې د امپلز زده کړې هم ترلاسه کیږي. پاکستان هم په هغه یو سل درې نوي هیوادونو کې شامل دي چې د ملګري ملتونو په مرسته د تلپاتې پرمختیا په ترلاسه کولو کار کوي. په دغه پرمختیا کې د تعلیم په سانګه کې جنسي ګیپ یا فرق هم د کال 2023 پورې ختمول دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د سړې هوا په موسم کې عام خلک د یخنۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د اور اخیستونکو موادو او ال پی جی نه کار اخلي، مګر عوام وایي چې دا ځل د دواړو بیل وړې شوې دي چې د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړې دي. نور حال زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د یخ سیمو خلک خپل کورونه د لرګي په سوزولو سره ګرم ساتي. دا لرګي د لسبیلا او د سند کنکور څخه راځي. سشکال یو من د لرګي باید 2000 روپۍ تر رسیدلې ده. عام خلک وایي چې دا د یخنۍ څخه د ځان ساتلو یوازنې لار ده، مګر د بایو د زیاتوالو له امله دا ستونزې نور هم سختې سوې دي.
دا کمی ګوډکی سي دي، دا په 1100 په 1300 در 2000 پرې دا خلک د خلکو دروستي رسوه. خلک دا رقم در په درجه چې د ماشام په ګوله پرې اړین دي. موږ د حکومت څخه په څو واره روزګار غوښته دي، خو حکومت موږ ته روزګار نه دی راکړی.
د پاکستان د تیور او د غازو تنظیموونکي اداره اوګرا په یواد کې د تیور او د غازو بای ټاکی په سمو کې غاز نشته، هلته ال پی جی کارول کېدای شي. اوګرا د پروري میاشت لپاره د یو کیلوګرام باید 245 روپۍ ټاکلې ده، خو د بلوچستان په دې سمو کې په ځانګړي توګه په چمن شار کې یو کیلوګرام په 300 روپۍ پلورل کیږي. شرکتونه د غازو سلندرونه په لوړه بای پلوري. د چمن شار د حکومتي نرخونو کنټرول کمیټي مشر او رزاق میانی وویل چې دوی به ډیر ژر د ال پی جی ګیس د بایو د کنټرول لپاره ګامونه پورته کړي. په دې وخت کې د برېښنا د لوشډینګ رپورټ هم ورکل شوی دی.
ډیر یخ سره ولس مخامخ دی، لیکن چې څنګه یخ سي دا سره سات سات زموږ علاقې د سیمې دا ګوټکی و مطلب لرکی دا ډیر غټ قیامتو باندې موږ ولسته ملاوی چې بلې خواته دلته لوډ شیډنګ دی، د بجلی بالکل بجلی د ناونه برابر ده. په 24 ګنټې کې 2-3 ګنټې بجلی.
د بلوچستان د شمالي پښتني سیمو خلک تل د اسانتیاو د نشټوالي څخه شکایت کوي. وایي چې د لوی خو دند نهسته او بیا سکل د ژمي په موسم کې واور وریږي، لارې بندې پاتې کیږي. بیا د خوراکي توکو د بایلو ډو سره د دوی ژوند نور هم ستونزمن کیږي. دوی د حکومت څخه قدرتي ګیس ورکولو او د سوزونکو توکو لپاره د ځنګلونو لګولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د وی ای ډی وا ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا واز مونږ د نن ماخوستان د خبری خبرونی اغه راټول شوی مطالب او تفصیلی رپورټونه شتا سم وړاندې کړل په دې هیله چې په موږ ګرځیدلې وی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام او زمونږ نور پروګرامونه هر وخت چې وغواړئ د وی ای ډی وا نیوز په ویب سټ باندې وګورئ، همداشان زمونږ په یوټیوب او په فیسبوک باندې هم د ورځې خبرونه او تازه تفصیلی رپورټونه هم خبريږي. نو تاسو نه اجازه غواړم، تاسو ته ښه شپه غواړم، علامه مل شه.